آن می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب تاسو نه غلا ساتم خی چې اته بجې شوې پوره. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو لنډه خبری برخه هم لرو چې لومړی راځي. په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وای پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیونه زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له شاعر بختیار تلاش سره چې سږ کال یې د هیواد یوه معتبره جایزه هم وګټله خبرې اترې لرو.
تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټولې شعري ښېګڼې ولري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان پلاوی نن په تاشکند کې له ازبکستان سره څو موافقې لاسلیک کړي او فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس پرون د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي له پاکستان څخه اقدامات غواړي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې وګوري. ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي برخو کې یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک کړي. د دې قراردادونو نور جزئیات نه دي خبر شوی. د ازبکستان د رسمي دولتي خبري آژانس په حواله ولسمشر غنی به د بخارا پوهنتون ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی پرون ماښام تاشکند ته ورسید او په پام کې ده چې سبا به بیرته هیواد ته ستون شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی خو بشري فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. تادامي چې یماماتو په یو مقاله کې چې پرون ډیپلومات خپرونې خپره کړه لیکلی دی چې په افغانستان کې په تیره په لرې پرتو سیمو کې د جنسیت پر بنا د تشدد اندازه خورا لوړه ده. یماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلی چې په سلو کې لږ تر لږه 8 افغان میرمنې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ دي. یماماتو لیکلی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بحران د مخنیوي او د سولې لپاره کار کوي چې د په وینا د ماشومانو، ښځو او نجونو پر ضد د تشدد د جرړو د ایستو لپاره هڅې هم پکې شاملې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي. ویلی ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتي دي چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې کولې.
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل
زد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستي ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي له خلکو غواړم چې پاتونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغوی رد کړي.
ومقاومتها ونبذها.
پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوسي ملیشو تر څنګ د حدید ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوسي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت له کبله وژل شوی. صالح چې 50 کلن و او پر یمن یې 3 لسیزې حکومت کړی و، په 2012 میلادي کال کې په یمن کې د ولسي پاڅون په پای کې د خپلې دندې پرېښودو ته اړ شو. فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لی درین پرون وویل پاریس او برلین په دې برخه کې چې ایران باید خپله د بالستیک میزایلو کړنلاره بدله کړي او په منځني ختیځ کې ناکرارۍ پای ته ورسوي ګډ نظر لري. لی درین پرون په پاریس کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر زیګمار ګابریل سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاریس او برلین د ایران په کړنلارو کې د بدلون په مسله کې ګډ دریز لري، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له دې مخکې ویلي و چې ایران به د خپل راکټي پروګرام په اړه هیڅ کله مذاکره ونه کړي. او متحد ایالات وایي چې د روسیې په دریو ښارونو کې به قونسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزې ورکولو کار بیرته پیل کړي. د امریکا حکومت د اګست په 23مه د روسیې وګړو ته له مهاجرت پرته د نورو ویزو په ورکولو کې ځنډ اعلان کړ او روسیې هم په ځوابي اقدام کې پر امریکایانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت ولګاو. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سن پیټرزبورګ، ایکاترینبورګ او ولادیواستوک کې به د مهاجرت له ویزو پرته امریکا ته د سفر د محدود شویر ویزو لپاره مرکې له سره پیل کړي. سمګر اغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ملګری ملتونه وایي چې په روان 2013 کال کې به تر 3 میلیونه زیات افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو لخوا خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستانه ستنیدونکي افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان له هغو هیوادونو چې جګړه پای ته پکې رسېدلې ویست او د هغو هیوادونو په کتار کې حساب کړ چې جنگ پکې روان دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور د جزئیاتو په اړه د راپور برابر کړی.
ملګری ملتونه وایي راتلونکی کال به 3 میلیونه او 3 لکه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شو چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو د جګړې له امله 360,000 کسان بې کوره شوي دي. د رپورټ په حواله لږ تر لږه 560,000 افغان کډوال له ایران او پاکستانه سږ کال خپل هیواد ته ستانه شوي چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره اړتیا یې لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په رپورټ کې ویلي چې لږ تر لږه 9 لکه افغانان چې د جګړې له امله بې کوره شوي په ناوړه وضعیت کې په کمپونو کې پراته دي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روان بحران په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 2,480 کوچنیان د جګړې له امله وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا 80% افغان کوچنیان له روانې ناکرارۍ ځورېدلي ځکه د کورنیو غړي وژل سوي، زخمیان سوي یا په دوامدار ډول په ویره کې اوسي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان د چارو مشري فتیحه عبدالله تیره اونۍ په کابل کې له یو شمېر کورنیو سره د مرستې پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې همکاري وکړي.
And the shelter cluster is also led by UNHCR.
دا وی UNHCR د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمه دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي تجمن یو او لمرستو کوونکو د مرستو مننه کوو.
ملګری ملتونه په خپل رپورت کې وایي 40% افغان کوچنیان د ودی لپاره لازم شرایط نه لري او په افغانستان کې د داسې ناروغیو له امله چې درملنه یې په اسانه ممکن نه ده د کوچنیانو د مړینې شمېر د نړۍ پکاچا لوړ دی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان د 4.5 میلیونه وګړو 9% برخه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. 10 میلیونه افغانان ابتدایي روغتیايي خدمات نه لري او نږدې 2 میلیونه افغانان په سخت فقر کې چې حتی د خوراک لپاره څه نشي موندلی ژوند کوي. ملګرو ملتونو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې افغانستان په خپله کلنۍ څیړنه کې د هغو هیوادونو له ګڼې ویوس چې جګړه پکې پای ته رسېدلې او د هغو هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د وګړو تر نیمایي زیاته برخه چې شاید 14 میلیونه وي په هغو ولسوالیو کې اوسي چې وسله والې نښتې پکې روانې دي او امنیت یې خراب دی. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په خپاره شوي رپورټ کې راغلي چې راتلونکی کال به تر 3 میلیونه زیات افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې دی او ټاکل شوی چې نن به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران به په بیلابیلو برخو کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، د کډو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. خغل مرتضوی دا هم وایي چې افغان ولسمشر به د بخار په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر وروستي سفرونه له لاسته راوړنو ډاک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټنو غنمو د انتقال تړون و. د راپورونو له مخې اوسمهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي دا رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو ویش یادوي وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کېږي خورا مهم دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی وایي
د سفر رئیس جمهور کبه ازبکستان
دی وایي ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام څو شېبې وروسته خبرېږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځیانو د یوې نوې ډلې په جوړولو یو مطلب لیکلی دی. دغه مطلب په سر کې راغلی چې آیا په افغانستان کې د محلي ملیشو خوځښت د ترهګرۍ پر ضد اغیزمن حل لاره ده. واشنگتن پوسټ لیکلی د امریکا د اردو پالیسي جوړونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سیمه ییزو ځواکونو د یوې اردو د جوړولو لپاره وړاندیز کړی چې وکولی شي له افغان او امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو وړاندیزونو په سر غور کوي. د ورځپاڼې په باور په اوږدمهال کې به محلی ځواکونو استخدام هغه هم د هغوی خپلو مینو د دفاع په هدف د لانجمنو پولو د خوندي ساتلو لپاره یو کم لګښت لاروي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې سیمه ییزې ملیشې به د ترهګرو د هستوګنې په اړه مهم استخباراتي معلومات شریک کړی شي او هم به له ملکیانو سره د بې ځایه تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو واشنگتن پوسټ دا اندېښنه هم شریکه کړې چې ځینې وخت د ترهګرو د پیژندلو لپاره له ملکیانو استفاده به ترهګرې ډلې وپاروي او په حقیقت کې به د ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا هوایی بریدونه ډیر زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ورسره لوړه تللې. دا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کلیو په سر پرواز کاوه چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ پکې پټو. یو لسنه د قریب الوقوع بمباری لډاره لسیمې د تیښتې په حال کې و چې سوزوکي سپین رنګه لارې موټر یې د یوې چاودنې هدف وګرځېد. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د چاودنې په نتیجه کې په سړک کې یوه کنده رامنځته او سوزوکي موټر لاندې درې ته ورغړېد. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې یوه ځوان نجلۍ ژوندۍ پاتې شوه او لس تنه نور چې درې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. یو نوي زیږېدلی ماشوم د خپلې مور په غېږ کې سا ورکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي د اګست په 11مه په ننګرهار کې له دې پیښې یوازې یو روغ کس ووت او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلې ویلي سوزوکي واړه لارې د ماښام له 5 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګېدلې وه. د امریکا پوځ له پیښې وروسته په یو بیان کې تایید کړه چې برید یې کړی خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پیښه کې ملکیان نه دي ویشتل شوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی گومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، د غزې خپل لري.
په پی ډی اف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبرې اورو.
دغه د پی ډی اف ته کار شي، دغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لنډې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متره مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلي شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلی وایي چې اوس یې له څلورو برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلي. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی و، د 30 تنو انځورګرانو او کاسانو 150 سره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لارین وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دی د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتۍ نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا دې مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی او شیری ټولګلی کلي چې له منځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا ترمینتوب له مخه د خپل تره لور ملکه جهان سره واده کړی و.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته ووایي، څه څه کوي فعلا، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه یې کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
الله تاسو هم مننه چې وخت مرا کو او چې زما وطنوال واوري په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبی هلی ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي ډېرې ټولنې جوړې شوې دي په دې ټولنه کې وخت په باندې شاعران را جمع کیږي ادیبان را جمع کیږي خپل شعرونه اوري او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سیند په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي هغه کې ګډون کوي صرف موږ د کونړ سیند مشاعره په دې نامه ده موږ د دې خاطره چې د کونړ سیند ارزښت د خلکو پام شي د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډېر زیات دی چې په دې باندې پلونه جوړ شي په دې باندې بندونه جوړ شي په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي شعرونه هم لیکي خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې
کوم متره لیکوالان او شاعران فعلا په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې
دا خو ډېر زیات دي که د دې نمونه اخلم یار ما څوک پاتې نه شي هغه بیا ګیلمن نه شي ډېر زیات دي ټول لک په کوم چې په دې زمونږ په دغه کې دي په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي بې شمېره شاعران دي او نن سبا یو ملګري مخکې ما اورېدلی وو چې هر پښتون شاعر دی وایي کم از کم یو دغه وته زده ده یو ټپېز دی یا یو ټپس زده کولی شي جوړولی شي نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي اوس که زه څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته ډېر زیات پښتانه شاعران لیکوالان او ادیبان اوسي دوی ډېر زیات کارونه کړي دي څنګه چې تاسو یادونه وکړه او معلومات هم شته او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسېږي هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي
مونږ خو کوښښ کړی وو مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات دی انټرنیټ زیات دي سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي هغې کې وګوري خو په دننه په هېواد دننه په کار دا دی چې کتابونه چاپ شي کتابونه ولېږل شي هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري نو دا هڅې خو مونږ کړي مونږ خلکو ته ویل زیاتره داسې شوي دي همیشه کتابونه هلته چاپ کېږي شاعران هم چاپ کوي ادبي کتابونه هم چاپ کېږي واپس دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي یو څو دانې ته راځي نور مالته پاتې کېږي مالته تقسیمېږي خو له بده بخته اوس مونږ کوو یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا ملیون نه جیږي حسابه وو کنه او که زمونږ د یو دغه پته ولګېږي د یو کتاب چې چاپو یا 500 جلد یا زیاتو نه زیات 2000 جلد نو 2000 کتابونه ټوکا 2000 ټوک کتابونه دغه ته نه رسېږي نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کړو کنه ته دې کتابونه ډېر چاپ کو یو مشکل دغه یو سره
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګ دي په افغانستان کې شاعران او لیکوالان او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی یو څه زده دی یو ټپه زده ده خو هغه څه چې لري هماغه لري د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي کوي هم شته خو ډیر کم دي هغه څه نه دي چې په ژبه کې تحول رامنځته کی نوښت رامنځته کی او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي په دیونی په سر کې په فرانسه کې کتاب چاپ کیږي په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي په ظرف د یوې میاشتې کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي خو په پښتو کې دغه سیاست نشته که ژباړه هم وي له فارسی راژباړي له اردو راژباړي له درېمې له دومې ژبې راژباړي مخامخ ژباړه ډېره کمه ده تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې ناروې کې په ایټالیا کې په فرانسه کې چې د ادبیاتو مات شمېرل کېږي بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو دغه صحت سي ولې نشته چې بلاخره د معاصر ادب د اروپا د ادب چې ډېر زیات نوښتونه پکې کېږي هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کېږي او پکې شریکېږي او نوې شاید بلاخره دا ولې افغانستان ته نه انتقالېږي
نو دا تاسو کوم مثال ورکړه لکه د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو اصل د پښتو چې د ډېر غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې د داس یو مرکز جوړ شي اوس موجوده لکه سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده خو علوم اکاډمۍ باید د لپاره یو مرکز جوړ شي د لپاره یو کار وکړي د ژباړې خپل سنټر ملکز سنټر جوړ کړي او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري اول خو موږ پښتو ژبه چې دا اوسه پورې دا یګانو مسله ده اوس یې رسمې شوې دي اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو ژباړه خو ډېر وروستنۍ خبره ده که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي تیرې لسیزې راواخلې نه اوسه پورې مغه رقم دي د یګانو سمون پکې نشته دی مغه رقم سره کم چې دي ډېر کم کتابونه دي اوس د ژباړې لپاره اوس په کار ده اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي دوی خپل مرکزونه لري حکومتي ملاتړ لري زموږ حکومتي ملاتړ شاعر او لیکوال نشي کولای شاعر او لیکوال نشي کولای خو راغه کتابي چاپ کړی دی کنه خپل کتاب چاپ کړي د ژباړې لپاره هغه ډېره وسه وکړي نو دومره وسه نه رسېږي دا یو مکمل یو مکمل پروګرام واړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی او هغې پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي چې هغې نه غیر نشي کېدی ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې څه کار نه دی کړی.
یوه اندېښنه د هغو خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردیږي ځورېږي د ژبې په کمزورتیاو باندې په دې باندې چې کار نه ورته کېږي هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کور دننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کور دننه د بهر په تمه باندې ناست دي په همدې منځ کې ژبه بیچاره پاتې کېږي او مخته نه ځي ولی دغسې یوه همغږي نشته بالاخره دا خو د خپله لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبي بهیر خو هلته دغه هڅې دومره متمرکزې دي چې له ټولو ځایونو نه د ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي له دغسې مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولنو تماس څنګه دی بالاخره دغه هم کیدای شي یوه طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه د ادبیاتو سره تبادلې سره وشي بالاخره افکار سره تبادله شي فکرونه نوي شي دغسې هڅې شوي دي که څنګه دا خو د یو شاعر او لیکوال او د یوې ټولنې په لاس کې ده
موږ خو پخپله د هېواد دننه چې شاعران دي لیکوالان دي په انفرادي توګه وه یا ټولنې دي موږ سره رابطې لرو موږ سره اړیکې لرو او سن نیولم دي او دا همغږۍ لپاره دا ښه په کار ده چې داسې کارونه وشي چې سره همغږي شي موږ کوښښ کړی دی او په دې تمه یو چې دا به انشاءالله مخ په وړاندې ځي او دا زموږ کوښښونه به یو نتیجه لاسته راوړي یو پایله به یو ښه پایله به ګورو د خیر انشاءالله موږ هڅې کوو موږ چې کوم چا سره اړیکې لرو هغې سره موږ رابطې کې لرو که نه خو دا اروپا مشکلات جدا دي د دې ستونزې جدا دي د هغه ځای جدا دي دا هر ځای کې خپلې ستونزې دي دلته نو دې ځای شاعران لیکوالان خپلې ستونزې لري د هغه ځای خپلې لري نو موږ په دې امید دي چې بس دا ستونزې بس خیر انشاءالله ختمیږي او دا به سره نږدې کېږي امید کوو تمه لرو او کوخه خو مسکو
دنیا په امید خړل سوی
دنیا په امید خړل سوی دا کوخه خو مسکو
کور ودان ځندې وسه مننه سلامات
تا ځان تیر مون نه کور ودان آباد
آزادی رادیو مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای دوی وایي د کتابونو دا ډول لیږد رالیږد د کتابونو بازار ته زیان اړولی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ همکار ذبیح الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړی دا اورېدلو بلنه درکوم
په دې وروستیو کې په لر بر کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی لیکن یې کړی او د کتاب لمینه والی غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د پی ډی ایف باندې کتابونه نه خپروي دغه خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې خپروي چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي د کتاب د بازار خرابېدو بیل کې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب له مینوالو هیله کړې چې د کتاب مطالعې د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده هم له دې ستونزې سره ټکوي نوموړی په خپل فیسبوک پاڼې له پښتنو د ګیلې په ډول په پېښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سید بک بینک د بندېدو قصه کړې چې څه موده مخکې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پېښور کې خپله ستره څانګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویبسایټونو د پښتو نو چاپ شو کتابونو د خپرولو له امله خفګان وښود او ویویل
مونږ بار بار ویلي دي چې دا په خرڅ باندې ډېر بد اغېز کړی دی. ښه کار نه دی، ښه خبره نه ده. خو ځینې خلک جالبه ده چې ځینې خلک فکر کوي چې مونږ په ښه نیت کوو چې مونږ ټولو پښتنو ته کتاب رسوو. حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې، نه څوک لولي، او بد اغېز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خراب وي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډېر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دن نه خرڅشي. خو دلته بیا خبره برعکس ده. پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلی دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټول نو پښتني کتاب پلورونکو ملا نشي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوال شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پڼه بخپرې ده. خغلی خټک په دې اړه وایي
مونږ خو هسې هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک یې لولي هغوی ته خلک ډالۍ کوي. خپل لیکوالانو شاعران دي، د شاعري خو هم یو شی دی، خو ډېر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې. هیله لري چې یاره څوک یې راته ډالۍ کړي. دغه د پی ډی ایف ته کار شي دی، دا خو په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم نشته. هلته هم کتاب چاپېږي او په لکونو ټوکه چاپېږي او خلک یې لولي. که دا داسې یو ښه شی و نو هغوی به د کتاب ورکړي او دغه آنلاین ورژن به یې ټولو خلکو بدل وستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه یې ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو ته ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. ښاغلی یاد همدغه دود ته په اشاره وایي
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، دوی په دې نه دي خبر کنه. بیا زمونږ داسې ګرم بازار نه لري چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی جگی کی کنا. نو دا خبر نه ده لګ تر لګه کمنګ سردا هیڅ چیر موږ د پښتو د لپاره خدمت کوو. نو دا خدمت نه بلکې دا د پښتو نه د خلکو ضرورت ور کول. نو که چا سره دا احساس چیر زه خدمت کوم نو بس مهرباني وکړه دا خدمت دی چیر هم د چاپ کتاب دی ولست نه ولې په خپل ملګرو کې تقسیم کی چم گاون کې تقسیم کوو. نو د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچیر دغه لړۍ همدا سره روانه وي نو پښتو کې باید کتابونه د چاپ بازار لا پسې ټکنه شي او په خبره چې دا په پښتني ټولنه ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی والے ته چې زمونږ کتاب چاپ کوي کتاب نه خرڅي کې زینه چاپ کوم کنه. ولنه چې زمونږ کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو او چې موږ کتاب بند کو نو دا وس نور کتابونه به ناراضي. ټولنه ته انداز نه چې موږ کتاب ترجمه نه کو خبروندوی چاپ نه کینو لوستونکو به کتاب پیدا نه کی او دغه کم یو لین چې دا سره روان شوی دی او پروسه روان شوی دی دغه مخبونه.
کابل میشته لیکوال او شاعر طاهر ځلاند بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري خو پښتانه د نور قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلاند که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې ترڅنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلې چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپل حتی د غلي کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوخي او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب اله 2000-3000 جلد کتاب چې دی اله په سختۍ سره ووزي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه او ویل
اکثره د شي چې کتاب لا چاپ نه وي موږ نه پی ډی ایف غوښتنې کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر را تلي. دوه لارې دي زموږ سره. یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي. نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغوی ته خو یې خبره ده چې د کتاب پلورنځو نه ترلاسه کوي. دویمه لار بهر میشته هوادوالو لپاره دا چې دوی کتاب د پوسټ دلاري وو د درې کسره اوځي شي دیو کتاب په ځای څنور کتابونه مو غواړي نو هغه ته یو ګټه دا چې د عین مطلب کتاب سره به څنور کتابونه تر لاسه پرندوی ته به ګټه دی کتاب لرون کې چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه مخ
دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په پیښور کې مش ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل جلال آباد او نور ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي خو دې په وینا کې چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونشي نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمن خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایسار دي رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماښام شي ډیوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زړه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سي په کوم شکل چې ساس لی د شعر چوکاټ ته راغلی یم، هغه څه ناڅه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو شعر لیکئ کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیده بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال هغه کوم تصویر یا کوم انځور چې ما ته راکوي.
تاسو چې کله شعر لیکئ موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپل یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې می چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې می چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلمه، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوې خبره غواړي. په دغو پیښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پیښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبی حرکت هغه چې په نوښت ولاړ وي خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی چې یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی په خپل شعر کې مې راخیستي، خو داسې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نسم ویلی، خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک، د شاعرۍ په اړه که خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو، او که یو څوک یې لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي.
اول خو مینه او شوق دا ډېره مهمه ده، چې دی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کېږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کښېني، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي، او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریک کړي، کېدای شي دا ښه واقع شي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یخې په وجود کې راته سا وه، او تېرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیر شپې له هر نظر رڼا یوړه، خدا ستا د سترګو هغه سی رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلی شي. غوږ به شو وږمې ته.
تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکو مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولای شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښې، لوږه ورباندې زورور شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپله ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلې. سونان سترګې کوزې واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلې. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ. دا زما د خپلې میخي وخه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل نه نه، دا د هغې میخي وخه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د میرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني که د سونان. سونان وویل راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبه ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاهان ورسره ومنله او ویې ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاهان رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پړکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي پټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه دیګ داخیستی و. هغه له ځانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکی مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلې غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تېره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې یې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نور یې په ګودام کې پټه کړه. ما همدا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې میرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږې؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهیږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهیږي چې باربیت یو ډیر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده، کابو ټوله شپه د تالندې غرهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریځ نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سیند په تل کې ژوي اوسېدل. سیند روان و، سیند څپاندو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سیند د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتې و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژبي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته وویل چې د ژوند هغه طریقه م پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر د دې ایستارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی په اوله کې لږ بې تولې شوم، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې یې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینه په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به ده ته وکتل و به یې ویل، بزرګ دی نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزي. هلی برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرګو خو ارمان ارمان موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار. په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه. او شتمن مخته پسې لاړ، د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسېد. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت در روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږید. تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثره وخت د تغزل کلمه ډیره یادی، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري ښېګڼې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شاملېږي.
یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یوه بیت کې مال راڅرګندېږي، تر ډېره پورې به له تخیل او هغه ستا ذاتي احساسات او هغه څه چې ته غواړې هغه ټول پکې ور انتقال شوي وي، او له دې ور علاوه ټولې د شعریت توم نیول لري.
بله،
بل هم دغه د تغزل تعریف دی، بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کی، خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښیګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرله پسې یوه خبره باید شروع شي چې په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شو، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډیر
ځکه چې هغه معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یوه کوټه وي، هغه ټول مواد په هغه کې انتقالولی شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسې تغزل څنګه ارزوئ؟
ولله د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته دی، مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته دی، د ممتاز په شاعرۍ کې شته دی، د ریاست تسنیم په شاعرۍ کې شته دی، دیخوا د احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته، د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني که نه، او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل بیت کې ځای کړی شي. خو دا بیا د هر شاعر د وسې خبره هم نه ده، او داسې هم نه ده چې هر بیت دی حتمي تغزل ولري. که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي، مثلا زه دغه یو بیت وایم، د ریاض تسنیم: د خودکشۍ په لذتونو دې ماړه کړو دومره، چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک. نو که هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته.
تلاش صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یوه بیت کې په شعوري ډول اچول کیږي که نه په غیر شعوري ډول لیکل کیږي؟ ترې
دا خدا سیده چې شاعری شعوري نه وي، بیا هغه شاعری تر ډېره ادامه هم نشي کولی. که نه داسې لکه د بازار موسیقي، د بازار موسیقي داسې چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړی شي، هغه وغه د هارون باچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو پخو سندرغاړو دا هنر چې دی، دا د زړه له تله وي، دا د بازار لپاره نه، دا د هنر لپاره شوي که نه. نو په همدې پار دا ډېر ادامه لري، ادامه کولی شي.
زما هدف له پوښتنې دا و چې معمولا له یو شمېر شاعرانو شعر لیکل کیږي، یو شمېر شاعران شعر لیکي، همدغه شان د تغزل مسله ده. آیا د تغزل له شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي که نه، هغه په فکر کې له ډېر فکر و سوچ نه وروسته په شعوري ډول تغزل باندې؟
طبعا دا شعوري کار دی، یعنی تر ټولو مهمه خبره ده ښه غزل ده که نه. که چیرې ښه غزل ته فکر کیږي، د هغه هر بیت د غزل برخه ده، او په ښه بیت باندې شاعر باید فکر وکړي، هغه باید شعوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحلې ته ورسیږي، هغه ټوله پرایه چې ده د تغزل، هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلي بیت، هغه پکې راونغښتل شي که نه. که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي، غزل هغه د غزل تعریف څه چې د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدلی.
یو شمېر ځوان شاعران یا له دې ور علاوه پخواني شاعرانو کې هم داسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي، د دوی پایلې څه دي؟
خو دا بیا تر ډېره دوام نه کوي. که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي، د دې ادامه ښه نه وي، تر ډېره ادامه نشي پیدا کولی، او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي. بیا له هغې نه وروسته هغه نه هغه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي، او نه دی بیا داسې حل کي لکه مثلا موږ ورته وایو ځوړند دی که نه، نه پورته تللی شي نه لاندې، په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره، بیا وروسته له هغې هغه د شاعر ته مچ ورنه کیږي، هغه مسؤلیت یې نه ادا کړی.
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډیر وي، هغه نو ډیر مبهم وي، ډیر څوک پرې نه پوهېږي، لکه ستونزمن وي، ډیر زیات فکر ته اړتیا لري، سړی په فکر وکړي. آیا فکر کوئ چې د تغزل معنا هم دا ده؟
نه، دا د تغزل معنا نه، د پخوانیو شاعرانو کې تر ډیره په صنعتونو باندې تکیه کېده، او بل ستونزه دا وه چې په هغې کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي. مثلا بیا تر ډېره په کې د عربي کلمې ډېرې وي، اما هغې به شعر ته ابهام ورکوه، او دا ابهام به هم داسې نه و چې مثلا دا به د هر چا د سویې برابر نه و. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شاید په شاعري د ګونګولي یا د ابهام ټاپه لګي، دا د دې معنا نه ده چې رښتیا هم همداسې ده. دلته یو څه د تعامل وړ دا دی چې موږ نه پې پوهېږو که نه. که چېرې زموږ سویه د شاعرۍ په اړه هغومره شي چې کاظم خان کړې ده، نو بیا دا خبره ورکیږي.
تغزل د ټولو دپاره یو ډول وي که نه، هر څوک ترې ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکوي، او دا ما ته تغزلي بیت ښکاري، تا ته پکې بل بیت تغزلي بیت ښکاري. آیا داسې ده که نه، کوم بیت چې تا ته ښکاري هغه ما ته هماغه رنګ ښکاري؟
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی، دا یوه خبره ده. بله دا د ذوق مسله هم ده که نه، چې ذوقونه مختلف دي. درېیمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، هغه د علمي کچه ده.
مثلا ښایي د یو عادي یا یو عادي وګړي یا یو بي سواد وګړي دا شعر خوښ شي چې تا سره په غړي رخه تحلیل وکړي شي. خو ستا په کې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی کېدای شي هغه ستا خوښ یو هماغه تغزلي بیت وي نه هغه چې یو عام وګړي خوښ کړی.
که تاسو راته داسې یو څو بیلګې ووایئ چې هغه د لوړ تغزل نمایندګي وکړي په پښتو شاعرۍ کې. البته
دا خپل وینې مې څلور اړخو ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدرته وانخیسته. د جنتونو خواهش دو سپوږمو ته راوستلو سړیو د ژوند نه مو مزه قدرته وانخیسته.
ډېره مننه ژوندی اوسئ. تلاشئ
بابا دوسه تاسو نه مننه.